داشتیانه بی کتاب دری درشم فصل دمرستی ده پارا دوا افسوس تاسو په حال چې خلک تبا کوي او خیانت کوي کچو هم تاسو تبا او بربت شوی نه یی او نه ستاسو سره خیانت شوی ده ستاسو د تباهی او خیانت وخت به پای ته ورسیږي او هغه وخت به راورسیږي چې تاسو د تباهی او خیانت ښکار شئ. اې څښتنه په موږ رحم وکړه، زموږ هیله تا ته ده، هر سهار موږ ته قوت راکړه او د کړاوونو په وخت کې زموږ ژغورونکی شه. کله چې دښمن ستا د تندر په شان آواز اوري نو تښتي، ستا له پاڅېدو سره قومونه خوروره کیږي. زموږ د دښمنانو شتمني به داسې لوټ او تلاشي لکه ملخان چې په کروندو باندې حمله وکړي. څښتن څومره لوی دی، هغه په آسمان کې اوسیږي، هغه به صحیون د عدالت او انصاف څخه ډکړي او ستاسو دپاره به یو ټینګ بنیاد وي. هغه به تل تاسو وژغوري او تاسو ته به ډیر حکمت او ډیره پوهه درکړي. د څښتن څخه ویره د صحیون دپاره د خزانې په شان ده. واورئ، زړور خلک په کوڅو کې د مرستې دپاره چیغې وهي، د سولې استازي اوس په چیغو چیغو ژاړي. لویې لارې دومره له خطره ډکې شوي دي چې هیڅوک ورباندې سفر نشي کولی. خلکو تړونونه مات کړي دي او هغه وعدې چې د شاهدانو په وړاندې یې کړي وې نه دي عملي کړي. هغوی نور د هیچا درناوی نه کوي. د اسرائیلو ځمکه وچه او شاړه پرته ده، د لبنان ځنګلونه وچ شوي دي، د شارون حاصلخیزه دره لکه د دښتې په شان شوې ده، د باشان او د کرمل د ونو پاڼې رالویږي. د څښتن خبرداری خپلو دښمنانو ته. څښتن قومونو ته وایي، اوس پاڅېږم، زه به تاسو ته خپل قدرت او لویي وښیم. ستاسو نقشې بې ارزښته دي او هر څه چې کوئ هغه بې ګټې دي. ستاسو نفس به په اور بدل شي، تاسو به پخپله وسوځوي او له منځه به مو یوسي. تاسو به لکه د اغزیو د بوټو په شان په اور کې وغورځول شئ، وبه سوځئ او په ایرو به بدل شئ. اے لرې او نږدې خلکو، څه چې مې ترسره کړي هغه ته پام وکړئ او زما قدرت ومنئ. د صحیون گناهکاران ویریږي، بې ایمانه خلک رپیږي او وایي، د خدای قضاوت د یو تبه کوونکي اور په شان دی. څوک به زموږ څخه په داسې تل بلیدونکي اور کې ژوندی پاتې شي؟ هغه څوک ژوندی پاتې کیدی شي چې په خپل ژوند کې نیک وي او رښتیا وایي، د غریبانو د غولولو دپاره د خپل زور څخه کار وانخلي او د رشوت اخیستلو څخه لاس واخلي، د قتل په نقشو کې برخه وانخلي او د بدۍ څخه هم ځان وساتي. داسې کسان به په امن کې ژوند کوي او هغوی به داسې په امن کې اوسیږي لکه څنګه چې څوک د تیږو په کلګانو کې اوسیږي. هغوی ته به خواړه ورکړل شي او بې له شکه اوبه به ولري. د جلال څخه ډکه راتلونکي، تاسو به د پاچا هغه شان او شوکت ووینئ چې په یو لوی او پراخ هیواد پاچاهي کوي. بیا به د تیر شوي ظلم په اړه فکر وکړئ، له خپل ځانه به پوښتنه وکړئ او به وایئ، هغه پردي مامورین چیرته دي چې زموږ نه به یې باج اخیسته؟ هغه جاسوسان چیرته دي چې زموږ برجونه به یې شمیرل؟ خو تاسو به نور د هغه پردي هیواد کبرجن خلک ونه وینئ چې په پردۍ ژبه یې خبرې کولې او تاسو د هغه په معنا نه پوهېدلئ. صحیون ته وګورئ، یعنی هغه ښار ته چې موږ پکې خپل دیني اخترونه لمنځو. تاسو به اورشلیم ووینئ چې هغه د اوسېدلو دپاره څنګه خوندي ځای دی. اورشلیم به د هغې خیمې په شان وي چې نه خوځېږي او موګي به یې هېڅکله راونه ویستل شي او رسۍ به یې هېڅکله ونه شلیږي. هلته به زموږ د جلال څخه ډک څښتن د لویو سیندونو او یلو په شان زموږ څخه ساتنه وکړي او نور به د دښمن کښتۍ ونه شي کولی د هغه نه تېرې شي. څښتن پخپله زموږ قاضي، حکم ورکوونکی او پاچا دی او هغه به موږ وژغوري. د دښمن د کښتۍ ګانو ترابونه او رسۍ به سستې شي، نه به یې ستنې ټینګې شي او نه به یې بدوانونه خلاص شي. د دښمن د لښکرو ټول مالونه به د غنیمت په توګه وویشل شي او دا مال به دومره ډیر وي چې ګوډانو ته به هم پکې خپله برخه ورسیږي. زموږ د وطن اوسېدونکي به هېڅکله دا شکایت ونه کړي، زه ناروغ یم، او د هغوی ټولګونهونه به وبخل شي.